द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جو رادیو ده نن د ګل ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده د یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایو نو لیکو مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباهۍ باوجود د پورونو لوجن دیوالیه کیږي امریکا او طالبانو د ګل په ورځ د یو بل قیدیان آزاد کړي امریکا د خپل زندان نه د طالبانو یو مشر بشیر نورزی آزاد کړي او طالبانو امریکایي شهري مارک فریریکس آزاد کړي دی چې په کال 2000 کې طالبانو نیولې وو او د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې مراسم نن په لندن تاریخي وستمنستر آبی کې ترتیب شوې دي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباهۍ باوجود د پورونو لوجن دیوالیه کیږي د پاکستان یو شخصي ټي وی ډان سره خبرو کې د خزانه وزیر ویلی د آی ایم ایف نه ترلاسه شو او پاکستان ته د مالی مرستو سره د ذخیرو کچه سیوا شوې خو ورسره سیلابونه هم په پاکستان کې راغلل چې ورسره په سند کې د پنبې فصل اوبو کې لاهو شوې او د وریجو فصل ته هم زیان په دریو کې دوه برخې رسیدلې دي چې لکبل یې واردات زیات شوي او صادراتو کې کمی راغلې دي دی وایي چې دغه لکبل د کرنٹ اکاونټ بیلنس تر سلور ارب ډالرو پورې خرابې دي شي خو ذخیرو کې د سلور ارب ډالرو پورې سی واقع دو امکان شته د ویلې دي چې د خراب ملکی اقتصاد لکبل مالی اصلاحاتو عمل به دوامدار ساتي دوی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د اقتصاد پوهانو تر مخه راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو له کبله غنمو او پنبې فصلونو ته زیان رسیدلې دی چې له سببه یې اقتصادي زیان ډیر سیوا کېدای شي د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو له سببه هیواد ته د 40 ارب ډالرو زیان رسیدلې دی او راتلونکي کال د اقتصادي ودې کچه 3% رقمې دی شي نړیوال مالیاتي فند آی ایم ایف تیر ورځ ویلي وو چې د وروستي په موافقه شوي پروګرام تر مخه به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د بیا رغونې هڅو کې مرسته کوي بل پلوته د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ان ډی ایم ای د خبرو شوو شمیرو تر مخه د جون د 14 نیټې راهسې روان د پشکال زیاتو بارانونو او سیلابونو له سببه تر اوسه 1545 کسان مړه شوي او د 2300 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي امریکا او طالبانو د ګول په ورځ د یو بل قیدیان آزاد کړي امریکا د خپل زندان نه د طالبانو یو مشر بشیر نورزی آزاد کړي او طالبانو امریکایي شهري مارک فریریکس آزاد کړي دي چې په کال 2000 کې طالبانو نیولې وو اے پی خبری اداره وایي چې د قیدیانو تبادله په کابل هوایی اډه باندې وشوه خو واشنگتن په رسمي ډول د فریریکس د آزادۍ په اړه باندې څه نه دی ویلي د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقید قیدیانو تبادله د امریکا سره تعلقاتو کې نوې باب وباله د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې طالبانو مارک فریریکس آزاد کړي د امریکا د سمندري پوز دغه پخوانی عسكر چې د غیر پوزي کنټراکټر په هيئت یې کار کاوه په 2000 کې طالبانو په افغانستان کې نیولې وو د امریکا نیویارکر مجلې د سخت کال په شروع کې د فریریکس یو ویډیو خپره کړې و چې هغه پکې د ازادۍ او د خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې و اے پی وای چې واشنگتن د فریریکس د ازادېدو په اړه باندې څه نوی ویلي د اے پی تر مخه نورزی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د امریکا په بند کې 10 کال شپږ میاشتې تیرې کړې دي اے پی وای چې نورزی د نشې توکو د یو لوی قاچاقبر په حیث باندې پیژندل کیږي اے پی وای چې د ځینې طالب چارواکو کو وینا وا چې نورزی د امریکا په ګونتنامو به زندان کې بندي وو خو د دې خبرې تصدیق نشکې ده متقید نورزی ترڅنګ په کابل کې خبری غونډې ته وینا وکړه او اے پی وای چې هغه د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړي او دای د امریکا سره تعلقاتو کې د نوي دور شروعات وبلل متقی ویل چې د قیدیانو تبادله د خبره هم سرګندۍ چې د خبرو د لارې ټولي مسلې حل کېدې شي هغه ویل د دواړو خواو ډلو شکریا ادا کوي چې د قیدیانو د تبادلې د پاره یې زیار کړی دی اے پی وای چې تیر کال په کابل کې د بیا واک تر لاسه کولو راهسي طالبانو د فریریکس په بدل کې د نورزی د ازادۍ غوښتنه کوله خو واشنگتن په سرګند ډول په دې اړه باندې څه نه ویلي طالبانو په سوشل میډیا د ګل په ورځ د قیدیانو د تبادلې ویډیو خپره کړي چې د نورزی کابل ته رسیدل خایي او د متقی په شمول د طالبانو لړور به چارواکي یې هرکلی کوي د کابل په خبری غونډه کې نورزی وویل چې شکریا ادا کوي چې بیرته مجاهدین ورونو دې آزاد کړي هغه وویل امید کوي چې د قیدیانو د تبادلې په نتیجه کې به د امریکا او افغانستان ترمنځ امن قائم شي د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې مراسم نن په لندن تاریخي وستمنستر آبی کې ترتیب شوی دی. د ملکه الیزابت مړی د شورو له ورځې راهیسې په ویسټ ماینسټر حال کې ایښودل شوی او په زرګونو خلک یې آخري دیدار ته ورغلي. د امریکا صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن په ګډون په سوونو د مختلفو هیوادونو ریاستي مشران هم لندن ته په مراسمو کې شرکت لپاره رسیدلی دي. نږدې 2000 بلنې د جنازې په مراسمو کې ګډون لپاره د نړۍ مختلفو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو او واکمنو ته لیږل شوي دي. د راپورونو تر مخه ملکه الیزابت خپله د خپلې جنازې مراسمو پلان کولو لپاره لارښوونه کړې وه. دې وخت هم ګڼ شمېر دیدار کوونکي د ویسټ ماینسټر هال مخې ته په قطارونو کې ولاړ دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباهی باوجود د پورونو د وجې دیوالیه نشي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اقتصاد پوهانو تر مخه راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو له سببه غنمو او پنبې کروندونو ته زیان رسیدلو له سببه اقتصادي زیان ډیر زیاتېدای شي. د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو له سببه هیواد ته د 340 ارب ډالرو زیان رسیدلی او راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې کچه 3% راکمېدای شي. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر پر رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباہی باوجود د پورونو له وجې دیوالیه نشي. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل شخصي ټلویزیون ډان سره خبرو کې ویلی
وای ایم ایف کی پیمنٹ آئی ہے مگر ساتھ ساتھ فلڈز آ گئے. فلڈز کے اندر سندھ کی تقریبا تمام کاٹن جو ہے وہ پانی میں ضائع ہو گئی.
د ایم ایف د فنڈونو سره د بهرني ذخیرو کچه زیاته سوي. خدای دې ترڅنګ سیلابونه هم راغلو. په سندھ کې پمبه د سیلابونو سره وبیدا او د وروجو د کروندو درې څخه دوې برخو ته زیان ورسېدو چې له سببه واردات زیات سو او صادراتو کې کمی راغله. دوی زیاته کړه د پنبې په شان نورو وارداتو کې د کمی له سببه کرنټ اکاونټ بیلنس 4 ارب ډالرو پورې خرابېدای سي. خو د دې باوجود به بهرنۍ ذخیرې 4 ارب ډالرو پورې زیاتې سي. د خزانه وزیر وویل چې د کړکېچن اقتصاد د ثبات لپاره پیل سوو اصلاحاتو عملي کول به ونه دروي. د اگست په پای کې نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF د 1.2 بلین ډالرو ترلاسه کېدو وروسته پاکستان بهرنۍ ذخیرې 8.6 ارب ډالرو ته رسیدلې وې چې د حکومتي مشرانو تر مخه یوازې د یوې میاشتې واردات لپاره کافي دي. اقتصاد پوه د جرنلیست شهباز رانا وایي سیلابونو څخه راغلی او په وستو کې کچری درې څخه شپږ میاشتې ولګي. نو د غنمو د کرو عمل هم د ځان ښکار کېدی سیم او دا به د پاکستان د اقتصاد لپاره لوی زیان وي چې پاکستان د وړاندې څخه هر کال 25.6 میلیونه مټریک ټن غنم واردوي. نو راتلونکي کال دغه نور هم زیاتېدی سیم. دوی زیاتوي کچری کال 2010 کې راتلونکو د سیلابونو وروسته د دې د مخنیوي انتظام سوی وی نو حالات به دغه رنګه نه وای. دغه سیلابونه 40 میلیونه څخه زیات خلګي اغیزمن کړي. د حکومتي شمیرو تر مخه هیواد ته ځینې 40 ارب ډالر زیان رسېدلی او 1500 کسان پکې وژل سوي دي. د سیلابونو څخه رسېدونکي دغه زیان به وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې کېدونکي خپل وینا کې هم رابرسېره کوي. بل پلو ته نړیوال مالیاتي فنډ IMF تیره ورځ په پاکستان کې د روانو سیلابونو څخه رامنځته کېدونکي حالاتو اندېښنې څرګندې کړې او په سیمه کې د ادارې مشر استر پیریس رویس ویلي د ورستۍ موافقه سوي پروګرام تر مخه به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او بیا د رغونې هڅو کې مرسته کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو په صوبه کې 3000 حکومتي سکولونه زیانمن کړي دي او یونیسف د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د زده کړو یا تعلیم موقتی مرکزونه 22 لندمحاله تعلیمي مرکزونه جوړ کړي دي. طوفاني بارانونو او سیلابونو د صوبې په 3000 سیلاب ځپلو ضلعو کې د 300000 ډیر زده کوونکي اغیزمن شوي چې ډیری جنکۍ دي. د سیلابونو د عمله د 1515 سکولونو خونه زیانمن شوې دي. نور تفصيل د کوټي خارنه د حمید سمسور پر ریپورت کې واوري.
په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې د یونیسف د پروګرام افسر نقیب الله وی چې دوی اوس په ارزي توګه باندې 22 تعلیمي مرکزونه پرانستې دي. په دغو تعلیمي مرکزونو کې 1400 الکوان او 1300 زیات نجونو بیرته تعلیمي زده کړې پیل کړې دي. دغه سکولونه زیات شمیر په سیلاب ځپلي نصیر آباد ډیویژن کې پرانستل شوي دي. د یونیسف پروګرام افسر نقیب الله وی چې په بلوچستان کې تر سیلاب له مخه تعلیمي ادارې د نا اسانتیاو له کبله څخه دلته زده کوونکي او استادان له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ وو، خو اوس د دوی ستونزې نورې هم ډېرې زیاتې شوې دي.
زموږ سره د انجونو سکولونه چې دی هغه تقریبا 50% څخه کم دي. نو د انجونو تعلیم چې دی هغه سات سات معیاري تعلیم هم یو چیلنج دی چې کوم بینچ مارکس او سټانډرډز چې دی ډپارټمنټ جوړ کړی دی پر هغه باندې زموږ چې دی هغه لرننګ چې دی هغه کمزوري دي. دا ټیم سنگل ټیچر سکولز دی، معیاري تعلیم هغه رقم نسته، بیروزګاری زیاته ده، غربت زیات دی او داسې ځایونه دي چې هلته سکولونه نسته. نو په دې وجه هم ډېر کوچنیان چې دی او دلته لټریسي ریټ هم کم دی، نو په دې باندې هم د کوچنیانو د سکول رسد چې دی هغه یو چیلنج دی. دا ټیم
یونیسف وی تر ټولو زیات زیان په لسبیله کې رسیدلی دی. چیرې چې په ټوله ضلعه کې 321 سکولونه ویجاړ شوي دي او دغه ډول په کوټه ښار کې هم 204 سکولونه اوبه وړي دي. په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې د یونیسف د پروژې پروګرام افسر نقیب الله وی چې د سیلابونو له ثواب څخه 3,6,000 د 200 لوستونکو زده کړې اغیزمنې شوي دي. چې له سیلابونو څخه 6,500 د سکولونو خونې ویجاړې شوي دي. 3,000 سرکاري سکولونه چې په دوی کې پرایمري، میډل او های سکولونه شامل دي اغیزمن شوي دي. حکومت د سیلاب پر مهال باندې سرکاري سکولونه تر 14 ورځو پورې تړلي وو، خو په لسبیلا او ثبتپور کې تر اوسه پورې تړل شوي دي. د تعلیم صوبایي څانګې د بلوچستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ویجاړ شوو سکولونو لپاره دي یو ځانګړی پلان ترتیب کړي. په دې ترڅ کې د تعلیم د څانګې صوبایي سکتر عبدالرؤف بلوچ د ټولو ضلعو د تعلیم له څانګې له افسرانو څخه د زیانمن شوو سکولونو راپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې کوم سکولونه تباه شوي دي پر لوستونکو باندې چې کوم اغیز کوي بشپړ راپور دي وړاندې کړي. یونیسف وی چې د سیلابونو له ثواب څخه په پاکستان کې تر 15,00,000 زیات ماشومانو پر زده کړو باندې منفي اغیز شوی دی، په دوی کې نجونه هم شامل دي. د تعلیم د څانګې کارپوهان وی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې په سملاسي ډول د تعلیمي ادارو و بیا رغونه ته اړتیا ده. د دوی له خولې کچيري په دې کې ځند رامنځته سي نو د الکانو په پرتله باندې د نجونو تعلیمي زده کړې بیا به بیرته پیل کول به ډېر ګران کار وي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
خیبر پختونخوا کې د آفاتونو په وخت د تنظیم اداره پی ډی ایم ای وای په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د مالی امداد لپاره هڅې ګړندې کړې شوې او د مختلفو ادارو د کارکونکو لپاره یو موبایل اپلیکیشن هم کاروي چې زر تر زره خلکو ته مالی مرستې ورکړي. خو په سیلاب ځپلو سیمو کې میشت اوسیدونکو وای په لکونو روپۍ تاوان شوی او اوس هم د حکومتي امداد په تمه دي او چا ورسره مالی مرسته نه ده کړې. نور تفصیل د ریاض حسین نه په دې ریپورت کې اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د اپتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور خان وی وی ډیو توایي په صوبه کې د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ په ذریعہ یو اپلیکیشن کاروي چې په سیلاب ځپلي سیمو کې د مختلفو ادارو کارکونکي د سروې په وخت زر تر زره د تاوانونو معلومات پی ډی ایم ای سره شریک کړي او خلکو ته مالی مرستې ورکړي. تیمور خان وایي د 15 ستمبر نه په ټوله صوبه کې د وران شوي کورونو د معلوماتو راټولولو لپاره د مختلفو محکمو کارکونکي چې په کې تاسیس او ذلی انتظامیین علاوه سی این ڈبلیو د بخار محکمه پاکستان پوز د تعلیم او صحت محکمه شامل دي او هغوی به دغه موبایل اپلیکیشن په ذریعہ په پوری توګه پی ډی ایم سره معلومات شریک کړي چې زر تر زره خلکو ته مالی مرستې ورکړي.
دا نمائندگان با کور پا کور زی چه چا کور تا جزوی نقصان نسیده لی ده الته بزی او چه چا کور تا مکمل نقصان نسیده لی ده الته بزی پکچر زو بازی تصویران و بازی دا غی کوایف پا جمع کئی او دا غی کوایف جمع کور نبا چه کم ریپورت مرتب کی که اقوی دا پری ایپ پانی پی ڈی ایم ای سرا او چه کم نور چیزان کنسان اتارتیز دی اغی سر با داشت شیر کی گی.
پی ڈی ایم ای وائی دا سروی با 15 ورځو کې مکمل شي او د خیبر بینک په ذریعہ به خلکو ته د کورونو د بیا ودانې لپاره مالی مرستې ورکړي. په خیبر پښتونخوا نو خار ضلع کې سیلاب ځپلې ګلدراز خان وی ویډیو ته وایي په مجموعي توګه یو نیم لک روپۍ تاوان شوی. دوی وایي حکومتي کسان د سروې لپاره راغلي وو خو تر اوسه پورې ورته څه امداد نه دی ورکړی شوی. دوی وایي په شخصي توګه ورته خلکو خوراکي شیان ورکړي خو حکومتي مالی مرستو ته اړتیا لري. دوڑان دینا شوی د صوبائی حکومت د سروے مطابق په خیبر پختونخوا کې یو نوی ذرا سلور سوا دریش پیت کورونو ته په جزوی یا مکمل توګا نقصان رسیدلی دی او د حکومت لخوا د نوی پالیسی مطابق په مکمل توګا وران شوی کور د پاره 400,000 روپے او جزوی نقصانی شوی کور د پاره 1,50,000 روپے ورکول کیږي. همدغه رنګه د غټ ساوی د پاره 70,000 روپے او ولوکی ساوی د پاره د لسنا تر 2,000 روپے پورې تاوان ملاويږي. حکومتي شمیرې وایي په ټول هیواد پاکستان کې د سیلابونو لوجې په مجموعي توګه 1,515 کسانو ژوند د لاسه ورکړي او 1,00,000 نه زیات خلک جوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مړ شوي یو تن د پاره 800,000 روپے او جوبل شوي یو تن د پاره 200,000 روپے مالی مرستې ورکوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
په سواد کې پرله پسې د امن لپاره احتجاجونه وشو. په تیره یوه اونۍ کې د امنیت لپاره د 15مه احتجاجي غونډه ده. د اتوار په ورځ د سواد سرخیر منګورې په نشاد چو کې د سواد قومي جرګې لاړخه یو لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د احتجاج کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو، کارګونانو او عام خلکو هم ګډون وکړو. وینه کون کوی چې هغوی په سواد کې په هیڅ حال ترهګر او ترهګری نه مني.
او مقصد زمونږ دا دی چې سواد چې په یو وخت کې د امن زنګو یادې ده، د بدقسمتۍ نه د څو وختونو نه سواد زمونږ د حکمرانانو د غلطو پالیسو ښکار شوی ده او دلته کې بدامنی یو ځل په خوا ډېر په دغه شپه وروسته ورسېده. اوس په نږدو وختونو کې بیرته دلته د دهشتګردۍ علامات ډېر واضح ښکاره دي، بلکې سرګرمۍ او عملیات یې موږ خلکو ولیده، دلته کې واقعیات وشو. لهذا په دې صورتحال کې د سوات لکونه خلک ډېر په تشویش کې دي او دا غواړي چې په سوات کې دي واقعي او حقيقي او پایدار امني.
احتجاجي مظاهرې ته وینا کوونکي چې حکومت ته زر تر زره د ترهګرو په ضد عملیات وکړي او که داسې ونه شوه نو بیا به د سوات خلک د ترهګرو په ضد وسله چوتۍ او راوځي به. مظاهره کې د زوړ عمر خلکو، ځوانانو او ماشومانو هم ګډون وکړو او هغوی وویل چې نن هغوی د خپل ځان، د د خپل قام د حفاظت لپاره د احتجاج کې ګډون کوي.
مونږه دلته کې د خپل ژوند د حفاظت لپاره راغلیو، د خپل خويندو مندو د مشرانو ضعیفانو ځوانانو د حفاظت لپاره راغلیو. مونږ هغه حالات ته تیار نه یو چې گرین چوک ته به قاتل چوک وي، مونږ هغه چوک ته واپس تیار نه یو چې هلته کې به د خلکو سرونه کټ کېدل او بیا به ورته د خپل په منځ کې خودل.
د اسوات قومي جرګې مشرانو اعلان وکړو که د دې احتجاج نه پس هم د ترهګرو خلاف کاروایی ونه شوه نو بیا به هغوی کلی په کلی او هر بازار کې احتجاج کوي.
سواد قومي جرګې له عمل به همدای چې مونږ به د سواد پار کلی کې هر بازار کې پار خار کې همدا نمونه جلسې کوو، مظاهره به کوو، د سواد خلک به پاکایو کو پوه کوو، متحد کوو به او سټیټ به دې ته مجبوره کوو چې زمونږ د قتل عام نه لاس واخلي.
اور دونکو تاوریت کم چې د سواد د مړی تحصیل پاکی نالا سیمه کې د وسوالو طالب کارګیدو او بیا بربنډې کې د بمی چودنې وروسته د سواد په بلابلو سیمو کې د سخت احتجاج دا لړۍ روانه ده. بل اړخ ته سواد کې د طالب وسوالو په ضد د عملیاتو دپاره د فوز خصوصي دستې سواد ته راغلي دي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سواد.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونوکې او مونږ سره ملګری شئ.
سیاستوال او څیړونکو وایي عمران خان په خیبر پختونخوا صوبه کې د امنیت د پاره د مرکزی حکومت نه د کردار غوښتنه کوي، خو په صوبه کې امنیت په ځای کول اول د صوبې کار دی او که حالات صوبه نشي قابو کولای بیا به مرکز ته خواست کوي. څیړونکو وایي په کار ده چې د امنیت په موضوع د سیاست نه ډډه وشي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې ووري.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان دی وته ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ځان خلاصول غواړي چې مرکزی حکومت ته وایي چې په ملکن او قبایلی ضلعو کې د امنیت لپاره کردار ادا کړي. په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ته وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل کله چې صوبه امنیت نشي قابو کولای نو بیا به مرکز ته وایي کله چې اپریشن کولی. نو مولي زیاته کړه د اتلسم آئینی بدلون وروسته امنیت په ځای کول د صوبې ذمہواری ده او عوامي نېشنل ګوند چې په کال 2009 کې په صوبې کې حکومت وو هغه وخت لا اتلسم آئینی بدلون هم نو شوه. نو کله چې مذاکرات کول او مذاکرات ناکام شو نو په اسمبلې کې به د ټولو ګوندونو سره په دغه خبرو مشوره کوله او په پارلیمان کې هم پر خبرې کړې وې.
او دا چې کوم الټیسکي حالات خرابې جو روان دي نو که تاسو خیال کړئ زموږ په وخت کې مونږ ودرېدو مونږ قربانيان ورکړې ان دې دې ماته وخت چې دوی کوم قرباني ورکړل دي ودرېږي نه دوی چې ودرېږي نو دوی یریږي چې کوم ودرېدو نو زموږ سره باغه عمل کیږي. نو په کار دار د صوبې کار دی کدی حکمران شي کولی په کار چې استعفا ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف په حکومت نیوکی کیږي چې په صوبه کې د بدامنۍ په پیښو غلي پاتې دي. مشر یې یو څه او وزیران یې بل سوي. په 18 اگست عمران خان په چارسده کې د ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلیو په ملکن کې بدامنۍ پیل شوه. د پښتونخوا پولیس هڅه کوي خو مرکزی حکومت ته مخې تراشي او خپل ډیوټي دی وکی. خو بل لور ته په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیپ وای د صوبې د نننه د امنیت لپاره پولیس چمتو دي او که په پوله سم مسلې هغه به پوس قبو کوي. د امنیتی چارو کارپوه او د خبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په خوانی سیکرټري اختر علي شادي وته ویل د ترګرې ضد ګامونو د مخنیوي ذمہواری د وفاق او د صوبې شریکه ده. ترګرې ضد قانون مرکز جوړ کړی دی، د سرحدي پولیس ذمہواری د پوز جوړیږي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل په صوبې کې امنیت د صوبې کار دی خو ترګرې بیا د صوبې او د مرکز شریکه ذمہواری ده چې مخنیوي وکړي. هغه زیاته کړه د مرکز خبره کیږي نو پوز دلته د وړاندې نه موجود دی، دا غي خو ضرورت نشته. د مرکز کومه خبره چې کیږي دا سیاست دی او په صوبې کې د بدامنۍ ناکامي په صوبې او مرکز دوانو راوړي.
دا مشترکه ذمہواری ده، یو بل ته چې دا بال غرزی کنه او دې ته وی پاسینګ د بک نو دا د پبلک په انټرست کې ده. دواړو زوږه د دواړو فیلیر دي.
په خبر پښتونخوا کې پروستو کې د بدمنې پیښې سیوا شوي او په ځانګړي ډول ملکن او قبایلي ضلعو کې په پوځ پولیسو او امنیتي کمیټو په غړو بریدونه سیوا شوي چې د زیاتره زمواري پکې تحریک طالبان پاکستان منلی دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د پنجاب اسمبلی غړي طاهر سندو خبرداري ورکړي چې د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بنجال لخوا د حکومت مخالفه بیان ورکولو معامله به د ججانو د محاسبي د پاره جوړې ادارې سپریم جوډیشل کونسل ته وړاندې کړي. بل اړخته اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد درجه مقدمه کې د دهشتګردۍ د فد لری کولو حکم کړی دی. ځینې قانون پوهان وایي دینه په ډاګه کیږي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان اوس هم د عدالتونو نیازبین دی. پیر ولایت چا د نور تفصیل سره
د چیف جسټس اتر من الله په مشره د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بنچ خزینه قاضي ته دړکې ورکولو په تور د عمران خان خلاف درج مقدمه کې د دهشتګردۍ د فخ تم کولو حکم ورکړی دی. د های کورټ حکم زیاتوي دا قضیه به اوس د ترهګرۍ ځانګړي عدالت په ځای په عام عدالت کې چلیږي. د قضیې د پلټنو لپاره جوړ یا جی آی ټی ټیم د پخواني وزیر اعظم په ضد د دهشتګردۍ مقدمه درج کولو پریکړه کړې وه. دا په داسې وخت چې مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز تور لګوي عمران خان ته اوس هم د طاقتور هلکو همدردۍ ترلاسه دي. د سپریم کورټ بار پخواني صدر او قانون پوه قاضي نور وای اسلام آباد های کورټ پریکړه سره یو ځل بیا ثابت شو عمران خان د عدالتونو هم نیازبین دی.
علیم کوم پروټیکشن دی هغه علي وزیر ته ماغه دی چې کوم عمران خان ته دی. عمران خان کا پاکستان کې یو ځنیم خبر چې سپر مخلوق دی که سپر مخلوق کې وي یا داسې وي چې آئین نه بالته وي قانون نه بالته وي بیا جدا دی او عام خلکو سره کا قانون علي وزیر لپاره کا قانون دی نو ماغه قانون دی عمران خان نه فرمایي.
بلخوا پنجاب صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د دوه مرکزی وزیرانو مریم اورنگزیب او جاوید لطیف په ضد د دهشتګردۍ په تور مقدمه درج کړې دي. د خپل یو ټویټ د لارې د کورانو چارو صوبایي وزیر هاشم ډوګر پخلی کړی د دوه مرکزی وزیرانو په ضد د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف مذهبي جذبات راپارولو په تور مقدمه درج کړی شوی دي. د دې ترڅنګ انتخابي کمیشن توشاخانه قضیه یا عمران خان باندې وزیر اعظم په حیثیت بهر ملکی مشر اغستلی شوی ډالۍ غیر قانوني توګه خرڅولو قضیه کې فیصله محفوظه کړې ده. مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د انتخابي کمیشن څخه دغه قضیه کې پخوانی وزیر اعظم نااهله ګرځولو خواست کړی دی. بل اړخته هم د مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب اسمبلی غړي طاهر سندو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیان لخوا حکومت مخالفه بیان ورکولو په سر د ججانو محاسبې لپاره جوړ ادارې سپریم جوډیشل کونسل ته راتلو خبرداري ورکړې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه طاهر سندو تور لګولې دي عمر عطا بندیان لخوا د ججانو د ټاکنې لپاره جوړ فورم جوډیشل کونسل آف پاکستان کاروای عام کولو سره هغه د خپل منصب او سوګن سرغړونه کړی ده. خو د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مشر حفیظ الرحمن د طاهر سندو دغه پریکړه بې ځایه بولي. هغه وایي دی په خپل د سپریم کورټ مشر قاضي په دغه بیان باندې اندېښنې لري خو د دې مطلب دا نه ده چې هره معامله د سپریم جوډیشل کونسل ته وړلی شي. سرګند دی وی د سپریم کورټ دوه قاضیانو فایز عیسا او سردار طارق مسعود هم د چیف جسټس عمر عطا بندیال په دغه بیان باندې ناخوښي ښودلې ده. د مشر قاضي په نوم لیکلی خط کې دغه دوه قاضیانو په ګوته کړی چیف جسټس لخوا چې کوم بیان مخې ته راغلی هغه د هغه د سوګند خلاف ورزي ده. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګل ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. د یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم نو لیکو مهم خبرونه اول سرټکی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباهۍ باوجود د پورونو لوجن دیوالیه کیږي. امریکا او طالبانو د ګل په ورځ د یو بل قیدیان آزاد کړي. امریکا د خپل زندان نه د طالبانو یو مشر بشیر نورزی آزاد کړي او طالبانو امریکایي شهري مارک فریریکس آزاد کړي دی چې په کال 2000 کې طالبانو نیولې وو. او د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې مراسم نن په لندن تاریخي ویسټمنسټر آبی کې ترتیب شوې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباهۍ باوجود د پورونو لوجن دیوالیه کیږي. د پاکستان یو شخصي ټي وی ډان سره خبرو کې د خزانه وزیر ویلی د آی ایم ایف نه ترلاسه شوو پاکستان ته د مالی مرستو سره د ذخیرو کچه سیوا شوې، خو ورسره سیلابونه هم په پاکستان کې راغلل چې ورسره په سند کې د پنبې فصل اوبو کې لاهو شوې او د وریجو فصل ته هم زیان په دریو کې دوه برخې رسیدلې دي چې له کبله یې واردات زیات شوي او صادراتو کې کمی راغلی دی. دی وایي چې د دغې له کبله د کرنټ اکاونټ بیلنس تر 40 ارب ډالرو پورې خرابېدای شي، خو ذخیرو کې د 40 ارب ډالرو پورې سیوا کېدو امکان شته. د ویلي دي چې د خراب ملکی اقتصاد له کبله مالي اصلاحاتو عمل به دوامدار ساتي. دوی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د اقتصاد پوهانو تر مخه راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو له کبله غنمو او پنبې فصلونو ته زیان رسیدلی دی چې له سببه یې اقتصادي زیان ډیر سیوا کېدای شي. د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلابونو له سببه هیواد ته د 40 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی او راتلونکي کال د اقتصادي ودې کچه 3% راکمېدای شي. نړیوال مالیاتي فنډ آی ایم ایف تېره ورځ ویلي وو چې د وروستي په موافقه شوي پروګرام تر مخه به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د بیا رغونې هڅو کې مرستې کوي. بل پلوته د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې این ډی ایم ای د خپرو شوو شمیرو تر مخه د جون د 14 نیټې راهسې روان د پشکال زیاتو بارانونو او سیلابونو له سببه تر اوسه 1545 کسان مړه شوي او د 2380 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. امریکا او طالبانو د ګول په ورځ د یو بل قیدیان آزاد کړي. امریکا د خپل زندان نه د طالبانو یو مشر بشیر نورزی آزاد کړي او طالبانو امریکایي شهري مارک فریریکس آزاد کړي دي چې په کال 2000 کې طالبانو نیولې وو. اے پی خبري اداره وایي چې د قیدیانو تبادله په کابل هوایی اډه باندې وشوه، خو واشنگتن په رسمي ډول د فریریکس د آزادۍ په اړه باندې څه نه دی ویلي. د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی د قیدیانو تبادله د امریکې سره تعلقاتو کې نوې باب وباله. د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې طالبانو مارک فریریکس آزاد کړي. د امریکا د سمندري پوز دغه پخوانی عسكر چې د غیر پوزي کنټراکټر په هيئت یې کار کاوه په 2000 کې طالبانو په افغانستان کې نیولې وو. د امریکا نیویارکر مجلې د سخت کال په شروع کې د فریریکس یو ویډیو خپره کړې وه چې هغه پکې د ازادۍ او د خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې وه. اے پی وایي چې واشنگتن د فریریکس د ازادېدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. د اے پی تر مخه نورزی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د امریکا په بند کې 18 کاله شپږ میاشتې یې تیرې کړې دي. اے پی وایي چې نورزی د نشه یي توکو د یو لوی قاچاقبر په حیث باندې پیژندل کیږي. اے پی وایي چې د ځینې طالب چارواکو وینا وه چې نورزی د امریکا په ګونتنامو بې زندان کې بندي وو، خو د دې خبرې تصدیق نشه کېدی. متقی د نورزی ترڅنګ په کابل کې خبری غونډې ته وینا وکړه او اے پی وایي چې هغه د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی او دا یې د امریکا سره تعلقاتو کې د نوي دور شروعات وبلل. متقی ویل چې د قیدیانو تبادله د خبره هم څرګندوي چې د خبرو د لارې ټولې مسلې حل کېدای شي. هغه ویل د دواړو خواوو ډلو شکریا ادا کوي چې د قیدیانو د تبادلې لپاره یې زیار کړی دی. اے پی وایي چې تیر کال په کابل کې د بیا واک ترلاسه کولو راهسې طالبانو د فریریکس په بدل کې د نورزی د ازادۍ غوښتنه کوله، خو واشنگتن په څرګند ډول په دې اړه باندې څه نه ویلي. طالبانو په سوشل میډیا د ګل په ورځ د قیدیانو د تبادلې ویډیو خپره کړي چې د نورزی کابل ته رسیدل ښایي او د متقی په شمول د طالبانو له رتبه چارواکي یې هرکلی کوي. د کابل په خبری غونډه کې نورزی وویل چې شکریا ادا کوي چې بیرته مجاهدین وروڼو دې آزاد کړي. هغه وویل امید کوي چې د قیدیانو د تبادلې په نتیجه کې به د امریکا او افغانستان ترمنځ امن قائم شي. د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې مراسم نن په لندن تاریخي ویسټمنستر آبی کې ترتیب شوې دي. د ملکه الیزابت مړې د شروع له ورځې راهسې په ویسټمنستر حال کې اخودل شوې او په زرګونو خلک یې اخري دیدار ته ورغلي. د امریکا صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن په ګډون په سوونو د مختلفو هیوادونو ریاستي مشران هم لندن ته په مراسمو کې شرکت لپاره رسیدلی دي. نږدې 2000 بللې د جنازې په مراسمو کې ګډون لپاره د نړۍ مختلفو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو او واکمنو ته لیږل شوې دي. د راپورونو تر مخه ملکه الیزابت خپله د خپلې جنازې مراسمو پلان کولو لپاره لارښوونه کړې وه. دې وخت هم ګڼ شمېر دیدار کوونکي د ویسټمنستر حال مخې ته په قطارونو کې ولاړ دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی عزتمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس بیا هم زه فواد لامی تاسو سره پاته تفصیلي رپورټونه شریکوم. امریکای او طالبانو د ګل یا دوشنبه پورې د یو بل قیدیان آزاد کړل. امریکای د خپل زندان نه د طالبانو د مخدره موادو یو لوی کاروباري حاجی بشر نورزی او د طالبانو بیا د امریکایي شهري مارک فریریکس آزاد کړ چې په کال 2000 کې طالبانو نیولی وو. ای پی خبری اداره وایي د قیدیانو تبادله په کابل هوایی ډګر یا ایرپورټ کې وشوه، خو واشنگتن په رسمي ډول د فریریکس د آزادۍ په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی د قیدیانو تبادله د امریکای سره تعلقاتو کې نوی باب وباله. صداقت جان د نورو جزئیاتو سره.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه دواړو خواوو د ګل دوشنبه په ورځ په کابل هوایی اډه د قیدیانو تبادله وکړه. د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی ویل طالبانو امریکایي شهري مارک فریریکس آزاد کړو. د امریکای د سمندري پوز دغه پخوانی عسکر چې د غیر پوزي کانټریکټر په حیث کار کولو په 2000 کې طالبانو په افغانستان کې نیولی و. د امریکای نیویارکر مجلې د سخ کال په شروع کې د فریریکس یو ویډیو خپور کړو چې هغه پکې د آزادۍ او د خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کوله. اے پی وای واشنگتن د فریریکس د آزادېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. امریکای د طالبانو یو مشر بشر نورزی آزاد کړو. د اے پی تر مخه نورزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکای په بند کې ولس کاله او شپږ میاشتې تیرې کړې. اے پی وای نورزی د نشه یي توکو د یو لوی قاچاقبر په حیث هم پیژندل کیږي. اے پی وای د ځینو طالب چارواکو ویناو چې نورزی د امریکای په ګوانټانامو بے زندان کې بندي وو، خو د دې خبرې په آزاده توګه تصدیق نشي کېدلی. متقی د نورزی تر څنګ په کابل کې خبری غونډې ته وینا وکړه او اے پی وای هغه وویل د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړو او دا یې د امریکای سره په تعلقاتو کې د نوي دور شروعات وبلل. د اے پی تر مخه متقی وویل دا د افغانستان او امریکای ترمنځ نوی باب کېدلی شي. دا د دواړو ملکونو ترمنځ خبرو دپاره نوی دروازه خلاصولی شي. متقی ویل د قیدیانو تبادله دا خبر هم څرګندوي چې د خبرو د لارې ټولې مسلې حل کېدلی شي. هغه ویل د دواړو خواوو ډلو شکریا ادا کوي چې د قیدیانو د تبادلې دپاره زیار کړی دی. اے پی وای تیر کال په کابل د بیا واک ترلاسه کولو راسې طالبانو د فریریکس په بدل کې د نورزی د آزادۍ غوښتنه کوله، خو واشنگتن په څرګند ډول په دې اړه څه نه ویل. طالبانو په سوشل میډیا د ګل دوشنبه په ورځ د قیدیانو د تبادلې ویډیو خپره کړل چې کابل ته د نورزی رسیدل خی او د متقی په شمول د طالبانو لوړ رتبه چارواکي هرکلی کوي. د کابل په خبری غونډه کې نورزی ویل شکریا ادا کوي چې بیرته د هغه په کول مجاهدین ورونه ویني. هغه ویل امید کوي چې د قیدیانو د تبادلې په نتیجه کې به د امریکای او افغانستان ترمنځ امن قائم شي. بلخوا د وی او ای اشنا سانګې خبریال وای په هلمند کې د طالبانو د کور په کور لټون په محال دوه خزې وجل شوي او یو شمیر نور کسان زخمیان شوي دي. ځایي سرچینې وای دغه میرمنې د اتوار یکشنبه په ورځ په لشکرګاه کې وجل شوي دي.
د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي د تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د جنکو پر مخ د ښوونځیو یا سکولونو دروازې تړلې پاتې کېدو له امله د جنکو راتلونکي د تیارو سره مخ شوی. دوی وایي افغان طالبان په هیواد کې د جنکو په تعلیم بندیز د خپل سیاسي مقصد دپاره کاروي او ځکه یې د جنکو د ښوونځیو په اړه دوی تر اوسه کوم داسې سم دلیل نه دی وړاندې کړی چې خلک ورباندې قانع شي. ملګرو ملتونو دا یوه غمجنه او د شرم وړ کلیزه بللې او په افغانستان واکمن طالبانو نه یې یو ځل بیا د جنکو د سکولونو پرانیستلو غوښتنه تکرار کړې ده. نور تفصیل د پیښورنه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې طالبانو تیر کال د ستمبر د میاشتې په 18 د هلکانو منځنۍ درجې ښوونځي پرانستل، خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه چې د مارچ په 13 پرانستل هم په هغه ورځ بیا د تړلو امر وکړو. طالبانو د یو کال تیرېدو وروسته هم جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه نه ده ورکړې. د افغان میرمنو د حقونو فعاله شمله نیازی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د جنکو په تعلیم د بندې سره د میرمنو هغه ټولې لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ شوي کوم چې د جمهوریت په دوره کې یې ترلاسه کړی وي.
یو غټه لاسته راوړنه دا و چې انجونو ښوونځي ته تللې، همدارنګ د کلتوري مسایل حل شوي و. ډېر کسان د تزرخه کو چې خپل لورګان ښوونځي ته ولېږي. نو یو کال سوس د افغان انجونو د پرمخ باندې د ښوونځي دروازې تړلې دي او دا یو ډېره غټه بدبختي د افغان ټولنې د چې داسې حالت سره مخ شوي دي. نو طبیعي ده چې د دې اغیزه په ټولنې باندې ډېره منفي ده، زمونږ په دغه نسل باندې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونامه د اندازې تر مخه د جنکو د سکولونو په تړلې کېدو سره په افغانستان کې څه باندې 1 میلیون جنکۍ په تیر یو کال کې د تعلیم څخه پاتې شوې دي. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد وی وی سره خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت دا عزم کړي چې د جنکو د تعلیم مسله به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هوار کړي. خوشم لانی ازی وای د افغانستان تعلیمی نظام او نصاب د افغانی کلتور او شریعت سره د وړاندینه سمون خوري، باید د غسکولونه بغیر د زنده پرانستل شي.
بهترین اجله یغه د خطر به خر روزنه دوی په خنځی کې اخیستل شي. هیڅ کله دا دلیل نس کیدلې د انجلی د خنځی تاګ نظمک د کلتور سره پټکار کې دا نظمک د اسلام سره پټکار کې دا نظمک د ټولنې سره پټکار کې دا، بلکې ټول موافق دی. هر پلار او هر ورور د تجمند چې خپل لور خنځی تواسوي.
په دې رستور روزو کې د افغانستان په زینو خارونو کې جنکی په احتجاج لار کوسوتا راوتلې وي او غوښتنه کول چې دوی ته د تعلیم حق ورکړي شي. د نوم نخکار کولو په شرط په افغانستان کې میشته د میرمنو د حقونو یو فعال وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي طالبان د جنکو په تعلیم بندیز د خپل سیاسي مقصد لپاره کاری او په دې توګه غواړي چې په رسمي ډول وپیژندل شي.
متاسفانه ډیری په خارونو کې هغه ځایونه چې نړیوال کولای شي چې زیروی ګوري، په دغه ځایونو کې د تعلیم او د تحصیل کوم مسله چې دا دغه نه سیاسي ګټه اخیستل کیږي. اوس په افغانستان کې مونږ د امارت اسلامي څخه دا هیله کوو چې تعلیم او تحصیل د ټولو انسانانو اصلي او اساسي حق ده. باید تاسو دا کار ونه کړئ چې دغه نه سیاسي ګټه واخلي، او داسې کار وکړئ چې نړۍ باید تاسو په رسمیت وپیژني او تاسو ته په عمل کې کینی.
په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف تیر میاشت ویلی وو چې د سن وزده کړو څخه د جنکو به برخې کولو په تیر 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد تر لګ تر لګه 1500 میلیون ډالر زیان رسولې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 0001
ټاکل شوی ده چې د ملکه الیزابت د خاخولو مراسم نن ترسره شي او د دې لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه سلګونه مرشان لندن ته رسیدلی چې د امریکا صدر جو بایدن هم پکې شامل دی. د خخولو دا شاندار دستور نن جاری ده او د برتانیې د خلکو ترڅنګ د ملکی ګڼ شمیر مینوال په نړۍ کې د ټلویزیونونو له طریقه هم ګوري. نور تفصیل د منظر شهید نه په دې رپورت کې واوري.
د امریکای ولسمشر جو بایدن او میرمن یې جل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو او زرګونو نورو کسانو ترڅنګ لندن ته تللی دي چې د برتانیې د ملکې الیزابت جنازې ته درناوی پر ځای کړي. ټاکل شوې ده چې د ملکه الیزابت ښخولو مراسم نن ترسره شي او د دې لپاره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه سلګونه مشران لندن ته رسیدلي دي چې د امریکا صدر جو بایدن هم پکې شامل دی. ملکه الیزابت د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نوي کالو په عمر د نړۍ نه سترګې پټې کړې او دا څو ورځې کېږي چې جنازه یې د عوامو لپاره کې خودل شوې چیرې چې هلته خلک ورسره وروستۍ مخخه او احترام وکړي. د کار لپاره زرګونه برتانویان په لندن ښار کې اوږده قطارونه جوړ کړي دي او شپه ورځ انتظار باسي چې وکړای شي د ملکې د جنازې مخینه تیر شي. د نړۍ مشرانو هم د اتوار یا یکشنبې په ورځ د لندن لانګستر هاوس ته ولاړل چیرې چې د ملکې په مړینې خپل خفګان څرګند کړي. د آسترالیا وزیر اعظم انټونی البنینزی چې ملک یې د کامن ویلت غړی ګڼل کیږي په خپل پیغام کې وویل چې دا د خفګان موقع ده، خو همداراز د ژورې شکرګزارۍ وخت هم دی چې د آسترالیا خلک د ملکې الیزابت دویم د ژوندانه د خدمت شکر ادا کوي. داسې یو ژوند چې د کورنۍ، هیواد او کامن ویلت په وړاندې ژمنتیا پکې وه. کامن ویلت یو داسې تنظیم دی چې شپږ 50 هیوادونه پکې شامل دي او اکثره یې د برتانیې پخوانی مستعمرې دي چې مخکې یې مشره ملکه الیزابت وه او اوس یې مشر پاچا چارلز دریم دی. نن د رسمي مراسمونو وړاندې د امریکې ولسمشر جو بایدن او میرمن یې جل بایدن د لندن په ویست منستر هال کې چې د تیری چهار شنبې ورځې راهسې د ملکې مړی هلته کېښودل شوی دی هغې ته خپل درناوی څرګند کړ. د برتانیې نوی پاچا نن د جکپورو میلمنو لپاره په ریاستي کچه د یوې شانداره استقبالي مېلمستیا کوربه دی. د برتانیې پاچا د نورو مشرانو ترڅنګ د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته هم د ملکې د جنازې په دستوره کې د برخه اخیستو بلنه لېږلې ده چې په دې بلنې ځینو تنقیدونه هم کړي دي. محمد بن سلمان باندې دا تور دی چې په 2013 کال کې د هغه په امر صحافي یا خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. بل اړخ ته د برتانیې د ملکې د مړي ښخولو دستوري ته د روسیې، بیلاروس، شام یا سوریې، افغانستان او وینزویلا نه څوک نه دي بلل شوي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
او اوسم د اوکراین په لور. د اوکراین د جوهري توان اداره وایي چې د روسانو یو میزایل د اوکراین په جنوب کې د وی اټمی بټې سره نږدې لګیدلې دي. د اوکراین د جوهري توان اداري انرګواتم نن د ګولیا دوشنبه په ورځ یو بیان کې وویل چې د روسانو د میزایل د وی اټمی کارخانې نه صرف 300 متره لري رالوېدلې، مګر اټمی وسایلو ته یې څه نقصان نه دی رسولی. د دې پیښې تفصیل تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس په میزایل حمله خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس ټوله دنیا په خطر کې اچولې ده او موږ له د روس لار لازمن نیول وی. د روس میزایل د اوکراین په پی وډن اوکراینسک نومي اټمی بجلیګر غورځېدلې ده، کوم چې د اوکراین دویم لوی اټمی بجلیګر دی. دین وړاندې د اوکراین د ټولو نه لوی اټمی بجلیګر زاپورزیا د ګولباری له سببه بند کړی شوی و، خو په دې د شوي ګولباری الزام روس او اوکراین په یو بل لګی. د اوکراین صدر زیلنسکی د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین فوج به روس نه د خپلو علاقو د نیوو دپاره خپل جنگ جاری ساتي. صدر زیلنسکی دا تبصره روانه میاشت کې د اوکراین په جوابي حمله کې د اوکراین د قطبین مرکزی سیمې د خارکیف ښار د نیوو نه پس کړی ده. صدر زیلنسکی دا هم ویلي دي چې د یو څو کامیابو نه پس به خلکو ته مونږ داسې ښکارو چې مونږ نه په قلار کې ناستو، خو داسې نه ده. مونږ به د ټول اوکراین د آزادولو پورې جنگ جاری ساتو. بلخوا د امریکی صدر جو بایدن د گل پشپا سی بی ایس نومی خبری میڈیا سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې د اوکراین خلک د خپلې تورزنۍ او د مضبوط ارادې په بنیاد او د امریکی او د نورو اتحادیانو په امداد جنگ کې د ګټې په لوري روان دي. صدر بایدن زیاته کړه چې د اوکراین د جنگ ګټلو مطلب اوکراین نه د روس په مکمله توګه وستل او د اوکراین خود اختیاري یقیني کول دي. صدر بایدن نه چې اوکراین ته د امریکای د فوجي او د انساني خواخوږی د امداد د ورکېدو په حق له تپوس شو، نو د اوې چې امریکا به د اوکراین امداد جاری ساتي. اوکراین د اتوار په ورځ روس نه د اوکراین د قطبی مرختیز خار ایزیوم او د نورو خاریو د آزادولو وروسته دغلته د خپل مړو لټون شروع کړی دی. د ایزیوم خار میئر ویلری مرچنکو سرکاری ټلویزیون ته ویلي دي چې قبرونه کنستې شي او د مړو اډوکي وغیره خار کیف خار ته لیږلی شي. دا کار به د نورو دوه هفتو پورې جاری وي ځکه چې خخ کړی شوي مړي ډیر زیات دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
یا هم په خیر راغلی دا وی وی ډی ریډیو دا او تاسو زموږ ماخامنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی او سم نړیوال مطبوعات. په اوکراین باندې د روس پوځي یرغل موده اوږده شوی او جګړه لا هم دوام لري، مګر پای نه دی معلوم. د امریکان نیوز ویک مجلې په یو مضمون کې د امریکایي جنرالانو له قوله دا اندېښنه څرګنده کړې چې پوتین به پس د دې څه وکړي. دې مضمون ته مختار خلیل لنډه کتنه کړې ده.
په اوکراین کې د روس شروع کړی جنگ د روسی فوجونو خونړو حملو سره جاری دی او د وخت تیرېدو سره سره په دې جنگ کې د روس د مالی او جانی زیان تاوان زیاتېدو له سببه د صدر ولادیمیر پیوټن لخوا د سنگینو کارروایو کېدو امکاناتو په غربي ملکونو کې لوی فکرمندۍ خوري کړې دي. په دې موضوع د امریکې مشهوري مجلې نیوز ویک د امریکې د یو فوجي جرنیل بیان خور کړی دی چې سرخط دی ستر امریکني جرنیل خپل ملک امریکا او نورو غربی ملکونو ته د ویخ بیدار اوسېدو غږ کړی دی ځکه چې صدر پیوټن سهم کولی شي. نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د امریکې د شریکو فوجونو د کمیټې چیرمن جنرال مارک میلی د اتوار په ورځ د پولینډ په صدر مقام وارسا کې د هغې یو فوجي چونې دوره کړې ده چرته نه چې د روس د فوجونو خلاف اوکراین ته امداد لیږلې کیږي. د رایټر خبر دی چې د چونې د دورې نه پس جرنل میلی ویلی دی چې د اوکراین په جنگ کې د روس د تازه او ناکامو په جواب کې د روس د رد عمل په باب له هیڅ نشي ویلې کېده. د خپلو او اتحادي فوجونو ته د ویښ بیدار اوسېدو کلکه وینا وکړه ځکه چې په قول د جرنل میلی حالات ښه نه دي. خود دا هم وی چې د ویښ بیدار اوسېدو باوجود یورپ کې پرتو امریکنو فوجونو ته څه خطر نشته. جنرل میلی زیاته کا هر کله چې جنگ د روس په حق کې نه دی روان په دې سبب په مونږ ټولو باندې دا لازمه ده چې انتهایی ویښ بیدار او تیار اوسو. په جنگ کې څوک هم دا خبره په یقین سره نشي کولی چې سبا سکېدو والدي. جنرل میلی په وارسا چونې کې د خپلو پیټریاټ میزایلونو په شمول مختلف قسمه دفاعي نظامونه ملاحظه کړل. د رایټر وینا ده که د روس فوجونو د وارسا په چونې حمله وکړه او جنگي تر امریکې او د امریکې د نیټو تر اتحادیانو پورې خور کو، نو دغلته لګېدلی میزایل به اخیری وخت کې د خپل دفاع لپاره استعمالولې کیږي. خبری ادارو ته وینا شوې ده چې د حفاظتي وجوهاتو تر مخې د اغه فوجي چونې نوم نه خوري د کمی چې جرنل میلی دوره کړی ده. نیوز ویک خپل رپورت کې نور لیکي چې صدر جو بایدن یو ټلویزیون چینل سره خپل مرکه کې د روس صدر ولادیمیر پیوټن ته په سخت ټکو کې خبرداري ورکړې ده چې په اوکراین کې د ایټمی وسلو د استعمالولو نه ډډه وکړي. صدر بایدن د روس لخوا د ایټمی وسلو په ممکنه توګه د استعمال خلاف د امریکای د جواب څخه خصوصي تفصیل ښکارا نکو، خو دا ضرور وي چې د امریکای جواب به اهم نتیجې را برسېره کړي. صدر بایدن وي روس چې څومره سکی هغه عمر جواب به ورکول کیږي. بل دا که روس په اوکراین کې د ایټیمی وسلو استعمالولو غلطی وکا نو دې سره به روس په دنیا کې نور هم یوازې شي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې د صدر بایدن د خبرداري په جواب کې د روس ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته خپل یو مختصر بیان کې ویلي دی چې په دې لړ کې د روس حکومتي او فوجي پالیسي اولولای الته هر څه لیکلي پراته دي. ویان پیسکوف د روس د ایټیمی وسلو د استعمال د پالیسۍ د وضاحت کولو په موقع وی چې د لوی تباهۍ خورولو وسلې به هغه وخت استعمالولې شي کله چې په روس یا د روس په اتحادي زورګیری وشي یا کله چې د روس وجود په خطر کې پریوزي. د برما فوج 15 کال وړاندې د روهینګیا فرقې خلاف د زور ظلم یو ډیر ناترسه مهم شروع کړی وو. د روهینګیا د فرقې د خلکو کلی وران کل، خزو ته ورل شرمونه واړول او په زرګونو خزي نر او ماشومانی قتل کړل. د اوولکو سلويخت زرو نه زیات روهینګیا د خپل ملک برما په پریښودو او په گاونډي ملک بنگلاديش کې په پناه اخیستو مجبور شول. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن د روان کال په مارچ کې خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې پر روهینګیا فرقه باندې د برما د فوج کې دونکو ظلمونه د قتل عام په حساب کې راځي او دا د انسانیت خلاف سنگین جرمونه دي. برما کې د کال 2021 په فروری کې د راغلي فوجي انقلاب نه راپدی خو اومددي فوج ډیر فوجیان پر روهینګیا باندې په ظلمونو کولو کې او د دوی په قتل عام کې ککړ دي او پدې عملی برما کې د جمهوریت مستقبل تور تیار کړی دی. د برما فوجي حکومت تازه ورځو کې د حکومت د مخالفه ګوند سلور جمهوریت پلوه مشران پانسی کړی دي. د برما د فوج دا ناوړه اقدام بهشکه چې د بشري حقوقو او د قانون د بالادستۍ پر ضد یو ډیر بدرنګه مثال دی. د برما د فوج لخوا په برما کې د شر فساد د تودولو له سببه د انساني خواخوږی بشماره مسلې راپورته شوې دي، خصوصا د کمشمیر نسلی او مذهبي فرقو د پاره چې روهینګیا فرقه هم پکې شامله ده. څوک چې دا وخت د برما ډیر کمزوري خلک دي او په سپک نظر ورته کتی شي. امریکا برما کې د کیدونکو واقعاتو د آزادو تحقیقاتو کې دوه مطالبي مرسته کوي. ګامبیا د خلکو د قتل عام د بین الاقوامي قانون لاندې د برما خلاف یو مقدمه د انصاف بین الاقوامي عدالت ته او په ګرد دنیا کې نورو هغو عدالتونو ته وړلې ده چې د برما د فوج د لاسه د کیدونکو ظلمونو د مقدمو د سماعت اختیار لري. امریکا د برما د فوج د اقداماتو خلاف او په دې لړ کې د انصاف او د احتساب د خبرې د وړاندې خوځولو د پاره د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د اقداماتو مرسته کوي. امریکا به یقینا چې د برما د حالاتو د حال احوال د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت ته د وړاندې کولو په لړ کې د متحده قانونو د سلامتی کونسل د اقدام ټینګ مرسته کوي. امریکې د کال 2018 نه راپدېخوا برما کې د روهینګیا خلکو د فوري اجتونو د پوره کولو لپاره د یو عرب او یو کروڑ ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. دا رقم به بنگلاديش کې پرتو روهینګیا مهاجرو باندې هم خرچ کولی شي. امریکا د برما پر اکین صوبه کې فساد ځپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. امریکا د بنگلاديش او د سیمې د نورو هغو ملکونو د حکومتونو سره ټینګه ولاړه ده چې د روهینګیا مهاجرو بوج په سر اخیستی دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکې د بنگلاديش په شمول د ټولې سیمې نه د روهینګیا مهاجرو خپل ملک کې د بیا آبادولو لپاره خپل اقدامات تند کړي دي چې دا شان روهینګیا مهاجر په امریکا کې د نوي سر خپل جون شروع کړي شي. امریکا به د آزادۍ بشري حقوقو او د جمهوریت لپاره د روهینګیا او د برما د خلکو په حالو زرو کې دوی سره ټینګه ولاړوي او د مقصد لپاره د انصاف او د احتساب عمل له ودې ورکولو اقدامات کوي او په برما کې د جملو خلکو د بشري حقوقو او د عزت احترام د یقیني کولو لپاره به د برما په فوج اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي.